ستړي مسې قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا دې ودا یو وساته خبرې خبرونه کې شراغلاس ترته وایي تاسو قرباني یو ځکل سوم کاکړ
او زه محمد اکرام
د اتوار یا یک شنبه ورځ د کال 2019 د دسمبر د میاشتې 22 نیټه ده. پاکستان کې د مخزن لس بجې سوي دي، افغانستان کې 9 نیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. را سره مل اوسېږئ یوه واسطه خبري خپرونه کې د مهمو خبرونو تفصیلي راپورونه درته وړاندې کوو. خو اول د نن ورځې سرټکې
په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیشن د 3 میاشتو پس د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان کړې دي او وایي صدر اشرف غنی تر ټولو زیاتې رای ګټلې، په دویم نمبر عبدالله عبدالله او په دریم نمبر ګلبدین حکمتیار راغلی.
پاکستانی چارواکي وایي د جالي اپریشنونو او د لاین اف کنټرول د سرغړونو سره هندوستان د نړۍ پام د کشمیر مسلې او هندوستان کې د شریعت قانون زوروسته د جوړ سوي حالاتو څخه اړول غواړي.
او د ترکرو مالی سرچینو د سار نړیوالې ادارې اف اي ټي اف یو ځل بیا پاکستان تبیلی د بندیزونو سره مخ غیر قانوني ډلو غړو ته د سزاګانی ورکول باوري کی او د مدرسو د انتظام په اړه دی د قانوني قانونو تفصیل ورکي.
قدر منور دن کوله دن کور سره ملګری او سیری د دې ترڅنګ د نړۍ او سیمه زخه یو شمیر نور مهمو خبرونو باندې تفصیلی راپورونه لرو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون د تر ټولو اول ځو افغانستان ته هلته د ولسمشرۍ د انتخاباتو کې دو 3 میاشتې پس د افغانستان خپلواک کمیشن د دغه نتیجو اولنۍ پایلې اعلان کړې دي او د دغه نتیجو تر مخه اوسنۍ صدر اشرف غنی په اول نمبر راغلی او په دویم نمبر عبدالله عبدالله او په دریم نمبر ګلبدین حکمتیار راغلی دی. دغه اعلان د ټاکنو د کمیشن مشر هوا عالم نورستانی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته کړی دی. امریکې هم د دغه نتیجو هرکلی کړی دی. نور حال پیدا افغانستان نه دری رادیو خبریال حقمل روان راکوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د دولت ساز ټکنیز ټیم چې مشري ولسمشر اشرف غنی کوي په تیرو انتخاباتو کې د نورو ټکنیزو ډلو په پرتله د زیاتو رایو په ترلاسه کولو سره د لومړنیو پایلو ګټونکو اعلان شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشري هوا عالم نورستانی نن د یکشنبې په ورځ د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلانولو پر مهال وویل د ولسمشریزو ټاکنو ته نومان محمد اشرف غنی د ولسمشرۍ په تیرو ټاکنو کې 50.4% رای ترلاسه کړی دی. دیوای د انتخاباتو د قانون دی وات یم ماده دی حکم لمخه کمیسیون پریکړه وکړه چې د روان کال شپږم د میزان دی ولسمشرۍ د انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان کړي او د ولسمشر د انتخاباتو په لمړنۍ پایلو کې هغه کاندیدان چې زیاتې رای ترلاسه کړي دي په لاندې ډول دی: اشرف غنی 9,3,878 رای لري، عبدالله عبدالله 10,690 رای لري، ګلبدین حکمتیار 10,200 رای لري. نورستانی وایي له ټولو پاکو بی میتریک شوي 1,044,400 رایو څخه اشرف غنی 9,3,918 رای لري. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وینا په دویم قدم کې د ثبات او همپلنې ټاکنیزه ډله چې مشري عبدالله کوي 10,090 رایې ګټلې دي او فیصدي یې 9.25% ده. دریم قدم کې په تیرو ټاکنو کې ګلبدین حکمتیار 10,243 رایې ترلاسه کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وویل په ټولو بی میتریک شوو رایو څخه چې شمیر یې 1,044,401 رایې ته رسیږي، تر څیړنې او هر ډول بررسۍ وروسته پاکې ثبتې شوي دي او 1.5% یې د افغان ښځو دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر وایي که د ولسمشرۍ نوماندان په دې لومړنیو پایلو اعتراض لري او نیوکې لري کولی شي چې قانون مطابق په دریو ورځو کې د خپل شکایتونو د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسیون کې ثبت کړي تر څو یې شکایتونو ته رسیدګي وشي. دیوای د ټاکنو خپلواک کمیسیون به د ثبت شویو شکایتونو او اعتراضونو ته رسیدګي لپاره له شکایتونو کمیسیون سره په جدي توګه همکاري وکړي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون له خپل ملت او له هغو کسانو څخه چې په انتخاباتو کې ګډون کړی او له ټولو هغو رسنیو څخه چې د ټاکنو پروسه یې تر خپل خبري پوښښ لاندې راوستې مننه کوي. د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنۍ پایلو د اعلان په غبرګون کې د ثبات او همپلنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله ویلي اعلان شوي پایلې نه مني او په وینا یې دا پایلې د هغو شاوخوا 3 لک ناپاک او شکمنو رایو پر بنسټ اعلان شوي چې په اړه یې کمیسیون لازم اقدامات نه دي اخیستلي. په کابل کې د امریکا متحد ولایتونو سفیر جان باز د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو له اعلان څخه هرکلی وکړ. جان باس ویلی نوماندان باید د کمیسیون وروستیو پایلو ته په تمه واوسي او هر هغه پریکړه چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون لخوا ترسره شوه دوی یې ملاتړ کوي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو هم د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو لومړنیو پایلو له اعلان څخه هرکلی کړی او د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو له هڅو یې ستاینه کړې. د ولسمشرۍ انتخابات نږدې 3 میاشتې مخکې ترسره شوي و او کاندیدانو له خورا زیاتو اعتراضونو او نیوکو وروسته بالاخره کمیسیون نن د پایلو په اعلانولو بریالی شو. خو دا چې وروستۍ پایلې به یې څه وخت اعلانېږي او څومره وخت به ونیسي لا نه ده معلومه. یاده دې وي چې په افغانستان کې د قانون مطابق په هرو 5 کالونو کې د ولسمشرۍ انتخابات کېږي او په تیرو 1900 کالونو راهیسې دا 4 ځل دی چې ولسمشر د انتخاباتو د لارې ټاکل کېږي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. د افغانستان څخه د افغانستان د ټاکنو د نتایجو د لومړي نتایجو په اړه تاسو تفصیلی راپور واوریدئ. هم د دې نتایجو په اړه د خلکو غبرګون درته وړاندې کوو چې څومره ځینې مطمئنه دي. اکمل روان د ځینو خلکو غبرګون ریکارډ کړی.
السلام علیکم، زه خپل اصرار د کابل اوسیدونکی یم. خوشحاله یم چې نتیجه اعلان شوم. متاسفانه ځنډې ډېر زیات وکړم، نه باید دومره ځنډې کړی وای، ځکه چې دلته اقتصادي مشکلات ډېر زیات پیدا شول په افغانستان کې. ورسره د سولې خبرې بیخي ټکنې شوې، وځنډې دي. موږ اوس هم خوشحاله یو، ځکه چې دا په افغانستان کې وضعیت دا رقم ته و چې ټول همداسې په تمه و چې څه به کېږي. بس موږ دپاره مهمه نه ده چې څوک باید وشي. عبدالله هم یو تکړه کس دی، د افغانستان په سیاست کې تر ډېر وخت نه پاتې شوی دی. دی کولی شي چې یو ښه رئیس جمهور وسی، او اشرف غنی هم چنان همداسې دی. دا زموږ دپاره مهمه نه ده چې عبدالله دی وي که اشرف غنی دی وي، زموږ دپاره دا مهمه ده څوک د افغانستان دپاره خدمت کوي او کوم سړی د افغانستان لپاره سوله کولی شي او څوک کولی شي اقتصاد جوړ کړي. دا زموږ دپاره ډېره مهمه ده. دا چې اشرف غنی دی، موږ دته مبارکي وایو. د دې نه وروسته هم د ده د حکومت ملاتړ کوو. که د ده په ځای عبدالله هم راغلی وای، موږ د ده ملاتړ کول، موږ د دغه نظام ملاتړ کول، او موږ هر وخت د دوی ملاتړ یو.
ما نوم چې دی سلطان عزیز دی، د پکتیا ولایت یم، د اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. پیلن دلته په هغه کې ټیکسي ونی کوم. کابل
لندن کې انتخابات وشول، سبا ته اعلان کړل. موږ د 3 میاشتې کېږي چې دا مشکل روان دی. موږ په ډیموکراسي چې دی نوی دی که نه، کومه ورځ مو داسې لږ هغه نه لري که نه، تاریخچه نه لري، برداشت خلک نه لري، ولا ماسې لږ زور هم سره استعمالوي که نه. ډیموکراسي د لارې نه ورځ مو د وطن کې یو رئیس جمهور ټاکي که نه، سي کمپیوټري څکې نه شي جوړې شي، انتخابات وشي، هر سړي ته به خپل هغه معلوم شي چې ما ته چای رایه راکړې. یو سړی کوشش کوي چې 5 کالو دپاره زه بادشاه شم، 5 کالو نه باد مو زه د ښه کارونه وکړم، چې آینده کې بیا 5 کاله باد بیا وټاکي. لکه اوس اشرف غني د نن ورځې نه اعلان شو. یعنی مقصد همداسې چې ډیموکراسۍ د لارې نه تر د انتخابات لارې نه حکومتونه هر شي، یعنی بیخي به د ملک ډېر کم وخت کې پرمختګ وکړي، آبادي به راشي.
زه سید شاه د کابل څخه یم. انتخابات خو دغه دی، اوس نتایج مې اعلان شو. موږ پرې ډېر خوشحاله یو په دې نتایجو چې زری اعلان خو شو خو ډیر ځنډنی وو، خو آینده کې دغه نور نتایج چې کوم دي دا باید زر اعلان شي، دومره ځنډنی نه شي. کمیسیون هغه کار کوي چې کوم هغوی د ولس دپاره کار کوي، نه د کوم نمان دپاره. نو دغه نمایندانو نه دا هیله ده چې باید مخالفت پرېږدي، مخالفت په درد هم نه لګېږي، دا د ولس زیان دی.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټلویزیون دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د نتیجو لومړیو نتیجو اعلانولو وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی په اول ځل میډیا سره خبرې اترې کړې او خبري کانفرنس یې کړې ده. هم په دې باندې زمونږ همکار فواد لامه زمونږ د بل همکار نصیر کاکل سره خبرې اترې کړې. تاسو وړاندې کوو
ولسمشر ملت ته وینا واورول او دا وینا یې تر ډیره پورې که څه هم دا نن نتایج اعلان شوي دا ابتدایي نتایج نهایي نه دي، یعنې د دې نه وروسته بیا د شکایت کمیسیون کار لا پاتې دی. خو د ولسمشر غنی وینا داسې وه لکه هغه وروستۍ بریا چې خپل لمانځي. ډیر خوشحاله وو او ولس ته یې مبارکي وویله، خپل ټیم ته یې مبارکي وویله او خپل د ټیم ګټلې ولمانځل په ډیره خوشحاله یې وو. خپل د ټیم نه مننه وکړه چې تر اوسه پورې په صبر او په حوصله باندې د سره دغه هغه کمپین مخته یوړ او د مخالفینو خبرو ته غوږ نیولې او د دې کمپین او د د پوینا په اصول برابر مخته ولاړ. او دا په داسې حال کې ده چې د اشرف غنی مخالفین هغه رقیبان چې دي، چې په دغه خصوصا ډاکټر عبدالله چې په دې انتخاباتو کې د صدر غنی په وړاندې ولاړ وو، هغه ویلي دي چې دا نتایج د منلو نه دی او دوی به شکایت کوي او دغه په وینا دا تقلب شوی دی، جال شوی، لاس درغلی شوی ده. خو بیا هم ولسمشر غنی نن په خپلو مخالفینو هم غږ وکړ چې د دې په وینا اصول باید تر پښو لاندې نه کی او ټول دی د لوبي هغه اصول او ضابطې په پام کې وساتي.
لوبي اصول لري، اصول قوانین ټاکلي، قانون د اساسي د افغانستان، قانون د انتخاباتو د افغانستان او د افغانستان د ولس نفس. اوس وخت د دې ده چې ټول د لوبي اصول ومنو او په راتلونکي ورځو کې چې د شکایت محترم کمیسیون خپل فیصله کوي بیا هم دا ټیم قانونمند رفتار کوي او هیله ده چې ټول قانونمند رفتار وکړي.
او دا خو د محترم اشرف غنی خبرې وي. لامی صاحب که دا راته ووایسه چې هم اشرف غنی خپل د آینده د حکومت داسې خد و خال ښکاره کړی چې څرنګه به وي؟
او تر ټولو مهمه خبره چې نن صدر غنی وکړه د خپل آینده حکومت په اړه هغه دا و چې په د 13-15 کلونو کې خو د ملي وحدت حکومت و، یعنی د او د سیال یو ځای په حکومت کې دغه 15 کاله تیر کړل او ډېرې ستونزې هم را پیدا شوې دغه ملي وحدت حکومت نه. او ولسمشر غنی هر ځل دا وعده ورکړی و چې کبل ځل کامیاب شي نو دا ملي وحدت حکومت بنوي، یعنی شریکی حکومت بنوي، بلکې په خپل به یوازې یا به دا حکومت کې یو مخالف لوري وګټل نو غته به ورپی دي، شریک حکومت به بیا هیڅ وخت نه کوي. نو نن هغه خبره یاد کړله، او ویلي چې دا ډول اداره به رامنځته کوي چې یوازې به ګټونکي ټیم پکې او هیڅ تقسیم او ویش به پکې نه وي.
ایموږ ژمنه داده چې داسې یوه اداره به راوړو چې خدمتګار افغانستان شموله، ځواب ویونکي او تصمیم نیونکي اداره یي. د ای تیم تقسیم نیست.
البته دا د ولسمشر غنی هغه دوه مهمه خبرې وی چې موږ تاسو وړاندې کړلې وینای وګداوه. مخالفینو هم راز راز بیانونه جاری کړي دي، خصوصا هغه کسان چې د ولسمشر غنی سره په سیالي کې ولاړ وو او رقیبان وو، هغه تر ډیره پورې دغه نتایج د نه منلو وړ ګڼلې دي. خو دومره مخالفت شدید نه دی، بلکې د بهرنیو هیوادونو لخوا، د سفارتونو لخوا، د ملګرو ملتونو لخوا، د ټولو لخوا نه د دغه نتایجو هرکلی شوی دی. او داسې معلومیږي چې دغه نتایج به ورو ورو منل کیږي په هغه ډول چې تر مخکې پورې د بحران نه ویره کېدله، تر اوسه پورې کوم بحران رامخته نه شو.
ډیره مننه لمی صاحب.
وایس اف امریکا چې ودا خبرونه د عوام لري، را سره ملګری او سیری. تاسو ته د پاکستان څخه خبر راپور وړاندې کوو چې پاکستان خارجه او وزیر شاه محمود قریشی ملګرو ملتونو ته یو بل خط لیږلې دی چې پکې د هندوستان کنټرول لاندې کشمیر کې د حالات په اړه خبرداری ورکړی ده چې هلته حالات ورځ په ورځ نور هم خرابیږي. څه تفصیلات تاسو په دې اړه د الیاس خان راپور وړاندې کوو.
خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې مودی سرکار یو خطرناک لوبه کوي چې لوجه به د ټولو سیمې امن اغیزمند کیږي. نن مطبوعاتو ته خبر کړی یو بیان کې خارجه وزیر ویلی دی چې د هند لخوا تیر ورځ د لائن آف کنټرول سرغړونې ته پاکستانی عسکرو برابر جواب ورکړی دی. د اوی چې د هند لسو نه زیاتو ریاستونو کې د امتیازي قانون پر ضد په ټول هند کې یو سخت احتجاج روان دی، او هند د دې صورتحال نه پام اړولو دپاره فلیک آپریشن هم کولی شي، او نړیوالې رورولۍ ته د دې هر څه نوټس اخیستل پکار دي. بلخوا د پوز وایاندې ادارې مشر میجر جنرل آصف غفور ویلی دی چې د هند پوز لخوا په لائن آف کنټرول باندې د ډزو لړۍ روانه ده چې ورته پاکستانی ځواکونو برابر جواب ورکړی دی. د ده په وینا چې د هند ولکې لاندې کشمیر دیوا سیکټر کې هندي ځواکونو ته جاني زیان او د دوی چک پوسټې تباه کول هم اطلاعات دي. د ڈی جی آئی ایس پی آر وینا ده چې د هندي میډیا لخوا د پاکستان ولکې لاندې کشمیر کرن او نیلم وادی په اړه خبرونه بې بنیاد دي، ولې چې دغلته د ډزو سلوی په خامخ ته نه راغلي. دې سره سره هندي میډیا د خپلو ځواکونو له خولې هغه راپورونه رد کړي دي په کوم کې چې ویل شوي دي چې هندي ځواکونو په لائن آف کنټرول باندې ازغن تار مات کړی دی، د پاکستان ولکې لاندې کشمیر یو کلی قبضه کړی دی. د هند لخوا د خپلې ولکې لاندې کشمیر خپلواک حیثیت په 15 اگست ختمولو نه وروسته د دواړو رقیب هیوادونو پاکستان او هند اړیکې یو ځل بیا د تاوتریخوالي ښکار شوي دي، او دواړه په یو بل باندې د لائن آف کنټرول د سرغړونې او ډزو تورونه پورې کوي. په دې ډزو کې د مطبوعاتي راپورونو تر مخه دواړو اړخو ته فوجي او عام وګړي پنهه کیږي. د پاکستان خارجه چارو یو پخوانی وزیر هند ربانی کر د موجوده حکومت د کشمیر په تګلاره باندې نیوکې کړي دي، او ویلي دي چې نړیواله ورورولۍ خو پرېږدي، پاکستان په دې اړه د اسلامي نړۍ هیوادونو یا او ای سی یو غونډه هم راونه بلل شوه. مطبوعاتو سره د پاکستان راتلونکي خارجه تګلارې په اړه د دې وینا وه. مونږ سره دو لارې دي، یو خدا چې ډیر څه ووایو ډیر څه واورو خو ترلاسه حسرا نشي، او یا یو داسې تګلاره جوړه کړو کومه چې په کامی ګټو کې وي. بېشکه چین پلوه دی وي خو په یو صحیح اړخ ته وي، او مونږ ته چې په هند کې کوم تندروي او اقلیتونو سره ناروا سلوک په نظر راځي، نو مونږ ته د دې هر څه اپوټا تګلاره خپلول پکار دي. مونږ ته مخالف اوازونه غلي کول نه بلکې اورېدل پکار دي، او مونږ ته د کام په توګه تقسیم پلو نه بلکې یووالي پلو تلل پکار دي. هند ربانی کر زیاته کړه چې حکومت ته خپل خارجه تګلارې ته بیا کتنه وکړي، او د کشمیر په حواله سره داسې یو ګام پورته کړي یا پالیسي راوړي چې ټول مخالف ګوندونه ورسره یو موټی شي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون دی، او زوت په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالات باندې څه لیکل شوي دي، زمونږ همکار مختار خلیل سے برتکتنه کړی.
په هندستان کې د وزیر اعظم نریندرا مودی حکومت په دویم ځل اقتدار کې د راتلو نه پس داسې اقدامات شروع کړي دي چې د هغو له سببه دا وخت په ګرد هندستان کې اړې ګړې خور دی. وزیر اعظم نریندرا مودی لومبه اقدام په 13 اگست کې د هندستان د ولقي لاندې د کشمیر د آئینی حیثیت د ختمولو او د کشمیر هندستان سره د یوځای کولو وکړو. د نریندرا مودی د دې اقدام خلاف په کشمیر کې لوی توسوخت خور دی او د هندستان حکومت د الغو تلغو د ویرې په ګرد کشمیر کې کرفیو لګولې ده چې نن د 15 میاشتو نه زیاته موده پوره شوې ده. په کشمیر کې د کړي اقدام توسوخت لا سوړ نو چې د وزیر اعظم نریندرا مودی حکومت د هندستان د شهریت په قانون کې داسې بدلونونه وکړل چې د هغو له سببه صرف مسلمانان خصوصا د آسام صوبې شلکه مسلمانان سخت متاثره شوي دي. د شهریت په قانون کې د بدلون راوستو خلاف په ګرد هندستان کې کونړۍ مظاهری شروع شوي دي چې تر اوسه پکې د 200 نه زیات کسان وجلې شوي دي. د شهریت په قانون کې د بدلون کولو خلاف د روانو مظاهرو خصوصیت دا دی چې په دې کې ټول ځوانان لکان او پیغلې جنکې برخه اخلي. په دې موضوع د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د ماریا ابي حبیب او د سمیر یاسر لیکلی یو شریک معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د نریندرا مودی د هندو ایجنډې خلاف د سیکولر هندوستان مرستیالان راپورته شوی دی. ماریا ابي حبیب او سمیر یاسر د خپل مضمون په شروع کې لیکلي دي چې د جمعې په ورځ د هندستان د صدر مقام نوی ډلی په تاریخي جامع مسجد کې په زرګونو داسې طالب علمانو د هندستان د حکومت د شهریت په قانون کې د نوو بدلونونو کولو خلاف مظاهره وکړه چې په هغو کې د هندستان د سیکولر یونیورسټو الکان او جنکې طالب علمان شامل وو او چې پکې د مسلمانانو نه علاوه سکان او هندوان الکان هم شامل وو. مظاهره کې شاملو الکانو او جنکو د حکومت لخوا د لګیدلې کرفیو خلاف ورزی وکا او د هندي معاشرې د تقسیمولو سیاست رد کو. په هندستان کې د راپورته دی تازه اړې غړې دویمه هفته شروع شوې ده. د مظاهرو اوس خوننې شکل اختیار کړي دي او دا د شهریت د هغه نوي قانون خلاف روان دي په کم کې چې د سویلي ایشیا د مسلمانانو نه بغیر نور ټولو مذهب منونکو لا ځای ورکړې شوې ده. بنگلور کی کیدون کی مظاہروں کے شامل یو سکھ مظاہرچی جسبیر سنگھ نیویارک ٹائمز تویلی دی چې په هندستان کې مذهب د یو هندستانی د شریعت ناپ کولو نه خو پخوا او نه په مستقبل کې چری یو پیمانه جوړې دی شي. نیویارک ٹائمز لیکلی دی چې د خلکو لوی لوی بهیرونه ورځ تر ورځ په ګرد هندستان کې د حکومت خلاف مظاهرو کې شاملېږي او پولیس سره انختی روان دي. د جمعې په ورځ قطبی هندستان کې شوو مظاهرو کې شپږ کسان د پولیس د لاسه وجلې شوي دي. درې نور د خالی په ورځ وجلې شوي دي. دې خورو ورو مظاهرو نریندرا مودی سخت وار خطا کړی دی او د شهریت په باب له د ایجنډا د سختو اعتراضونو سره مخ ده. وزیر اعظم نریندرا مودی په تیرې اتوار خپل یو تقریر کې د مختلفو قومیتونو د الکانو جنکو د کیدونکو مظاهرو د اهمیت کمولو یو ناکامه کوشش وکړو او د دې ټول تورې په فسادي مسلمانانو پورې کړو. خو دې سره د شهریت په ناوړه قانون د هندستان په خلکو کې کرکه او نفرت نور زیات خور شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مختلفو تنظیمونو د نریندرا مودی د حکومت د شهریت نوی قانون بد بد غندلې دي. د امریکای ځینو پارلماني غړو خو هندستان باندې د بندیزونو لګولو مطالبه کړې ده. د بنگلور په مظاهره کې شامل د ټیکنالوژي کارکون جسبیر سنگھ نیویارک ټایمز ته نور وی چې د هندستان په ډومبي تقسیم کې د لکونو خلکو په قتلان لا د خلکو زړونه یخ نه دي چې اوس یې د یو بل تقسیم ایجنډا راوړاندې کړې ده. جسبیر سنگھ د کال 1947 د تقسیم هند له سببه د لکونو خلکو شوي قتلان ته اشاره کوله. جسبیر سنگھ د خپلې وینا په اخیر کې وویل چې ممبئی او بنگلور کې د زرګونو خلکو د مظاهرې نه پس زما دا پوره یقین شوی دی چې زوړ هندستان لا ژوندې دی. ماریا ابي حبیب او سمیر یاسر نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي خپل مضمون په اخیر کې لیکلي دي چې په مظاهرو کې شامل اکثره الکان او جنکې او د پوخ عمر خلک دا وینا کوي چې نریندرا مودی له خلکو د ملک د اقتصادیاتو د خکولو او د بډو رشوتونو د نوګي وستو په ناره ووټ ورکړی وو. خو نریندرا مودی او د ډلې نه خو اقتصادیات خکل او نه بډې رشوتونه ختم کړل.
حالات چې په خبرونه دوام لري را سره ملګری اوسېږي. تاسو ته وړاندې هم خبرونه کې وړاندې کل چې پاکستانی چارواکي وایي چې د جالي اپریشنونو او د لاین آف کنټرول د سرغړونو سره هندوستان د نړۍ پام د کشمیر د مسلې او بیا په هندوستان کې دننه د شریعت د قانون د پاس کېدو وروسته چې کومې شخړې راولاړه سوي دي هغه ساړه ول دي. څه په دې باندې څېړونکي څه ګڼي؟ احسان محمد خان یو تفصیلي راپور تاسو وړاندې کوي.
سړن کارانوای د هند او پاکستان ترمنځ په لانجمنه پوله یا لاین اف کنټرول د اخیری سومودې روان تاوتریخواله نور هم سیوا شوه چې دغه صورتحال د دواړو هیوادونو ترمنځ د روایتي جګړې اندېښنې سرګندوي. د دفاعي چارو ماهر بریګډیر ریټایرډ سید نذیر وای په وروستۍ کې چې د هند له لوري په پوله د ډزبندیز خلاف ورزي سرګند ثبوتونه لیدل شوي دي او هند په ځنې ځایونو کې د پولیس څخه شپول یا باړ هم لری کړي چې دغه هغوی د جګړې لوري ته د تلو نیت ښکاره کوي. نوموړي په وینا چې هند د خپلواک لاندې کشمیر کې د ضرورت نه هم زیات پوز پر ځای کړي او غواړي چې روایتي جګړه وکړي.
نو زبري خبره چې اوسې کې دومره ډېر فوج موجوده او بیا هغوی دا په برملا وایي د دنیا وړاندې وایي چې موږ سرجیکل سټرایک هم کړی دی او کوو به او د دې نه علاوه یو روایتي محدود جنگ ته هم موږ تیار یو. نو په داسې حالاتو کې د داسې ستونزو را وړاندې کېدل او کاغه د الافسی سره او کاغه ورکینګ باونډری سره را او داسې کېدل څو انغونی خبره نه ده او داسې کیږي او کېدل شي دي. نو راتلونکي تقریبا چې دوه هفتې چې کومې دي دا ډېرې مهمې دي، ډېرې خطرناکې دي او په دې کې صدا چې غونتي چې دغه کېدلی دی شي چې داغې یو دوی سرجیکل سټرایک ته دوی وایي یا او تا دا بې خور شي او د دې نه یو محدود روایتي جنگ د کشمیر په سطح باندې جوړ شي او دا خسارات به بیا د چلکوټ په محاذ باندې وي.
پاکستان د پوز د اطلاعاتو د سانګې ډایرکټر جنرال چې په ټویټر ویلی دی د هند لخوا په لاین اف کنټرول د ډزبندیز پر ضد کاروایانې روانې دي چې پاکستان ورته ښه مناسب جواب ورکړی او په جوابي کاروایۍ کې دیوه سیکټر کې د هند عسکرو ته ښه درون زیان اړولې. د پېښور پوهنتون د سیمیز مطالعاتو مرکز پوخانی مشر پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وای په هند کې چې دا وخت د کومې ډلې واکمنی ده د هغوی لخوا د هند ولکې لاندې کشمیر حیثیت بدلول او د هغې وروستو د غزنی ګامونه داسې دي چې د دواړو هیوادونو خپلمنځي تاوتریخوالی زیات کړي. نوموړي په وینا د هند او پاکستان ترمنځ کومه جګړه نه یوازې دغه هیوادونو دپاره خطرناکه ده بلکې نړۍ ته هم زیان رسولی شي. نو ځکه په کار ده په دوی نړۍ فشار راولي چې د جګړې څخه په شا شي.
نور دنیا هم په دې ډول باندې زور راغلی چې پاکستان هم راغلی په هند هم راغلی چې خپلې خبرې اترو ته ذریعه باندې دا چې خپلې وسلې چې دی هغه ډېرې نه استعمالوي بیا په خندانانو ضرورت کم کړي. نو دنیا پکار ده چې دا د خپل اصل رسوخ استعمال کړي. یو خو به دې هغه ورزم کړه یو ملک یا په دواړو بابلیانو له غونډې دي هغې ته هم لاړ شي چې دا څه کوئ تاسو ځان خو بربادوي دا نور دنیا ولې بربادوي.
د هند لخوا چې د فروری په میاشت کې د پاکستان په بالاکوټ سیمه کې د جنگي الوتکو د لارې کاروایی ترسره شوې و او هندوستان داوا کړې و چې دغه کاروایی د ترهګری ډلې جیش محمد په مرکز ترسره کړي خو بیا دغه ډلې ته د زیان اړولو کوم ثبوت نه و ښکاره کړي. سړنکاران وای دغه وروستو چې په پوله د هند او پاکستانی پوزونو ترمنځ سوسواري د یو بل پر ضد کاروایانی هم شوې دي چې د دې په نتیجه کې پیدا شوې صورتحال د کومې روایتي جګړې اندېښنې پیدا کړې دي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سي. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټلویزیون دی. د ترهګرو د مالی سرچینو د سارنې نړیوالې ادارې اف ای ټی اف یو ځل بیا پاکستان ته ویلي چې د غیر قانونه ډلو د غړو ته د سزاګانې ورکي دا د باوري کې او د مدرسو د انتظام په حق لدی د قانوني اقداماتو په حق لدی ته تفصیل ورکي. نور حال په د اسلام آباد نو د ریډیو خبريال ارشد حسین راکوي.
د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرنګ د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف د پاکستان څخه د لاقانونه تنظیمونو سره د تړاو لرونکو تنانو پر ضد د پورته کړي ګامونو او د دینی مدرسو د انتظام په حق له احوال غوښتلې. ځای مطبوعات د خزانه د وزارت د سرچینو د خولې لیکي چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس سیمیز ګروپ د ترهګرو د مالی مرستو او د منی لانډرنګ پر ضد د کاریز پلان په اړه د پاکستان د رپورت په جواب کې د پاکستان څخه د 150 سوالونو جوابونه غوښتلې. ورسپانډان وای چې د اف ای ټی اف د ایشین پیسیفیک ګروپ په جواب کې شامل سوالونه د پاکستان لخوا د لاقانونه تنظیمونو او د مشکوک تنانو پر ضد د پورته کړي قانوني ګامونو په باب لدی. ښکاره دی چې پاکستان د دسمبر په دریمه نیټه د اف ای ټی اف ایشیا پیسیفیک ګروپ ته په کاریز پلان د عمل درآمد په حق خپل ابتدایي رپورت لیږلې و. مطبوعات د دې تازه پرمختګ څخه د خبر سرچینو د خولې وای پریکړه شوې ده چې په لومړي سر کې به د فاینانشل مانیټرینګ یونټ د ډایرکټر جنرال په مشرۍ کې اسلام آباد د دسمبر په 28 نیټه یو غونډه کیږي او د ایشیا پیسیفیک ګروپ د سوالونو جوابونه به بیا په بل اونۍ کې ورکوي. مطبوعات د کورونا چارو د وزارت د سرچینو د خولې لیکي چې د اف ای ټی ای په جواب کې زیاتره د کلدم تنظیمونو سره د تړلو مدرسو او د ترهګرې ضد قانون لاندې د فورت شیډیول په فهرست کې د شامل مشکوک تنانو په حق له سوالونه شوي دي. د اف ای ټی ای په جوابي رپورت کې د پاکستان څخه د کلدم تنظیمونو او د مشکوک تنانو پر ضد د درج شوو مقدمو احوال هم غوښتل شوي. د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په چارو نظر لرونکي خبریال او څېړنکار مهتاب حیدر ډیوه ریډیو ته وایي چې اف ای ٹی ایف پر رپورٹ کے در رپورٹ تکلے شو سوالونو جوابونه با پاکستان در راتلون کے کال در فروری پا اتما نیٹا ورکوی او زیاتوی پا بیجنگ کی چی دی اف ای ٹی ایف سر کم مخامق غنڈ با در جنوری پا یویشتما نیٹا کی گی حقا دیر مهم دا او پا دغه غنڈا کی با پاکستان در اف ای ٹی ایف در غڑی حیوادونو پا خپل پرتکڑی گامونو در قانے کولو حسا کوی.
اس کے بعد جو پریلیمری میٹنگ ہے وہ فروری میں ہوگی جس میں جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا پاکستان کو گرے لسٹ میں سے نکالنا ہے یا گرے لسٹ میں مزید کچھ عرصے کے لیے رکھنا ہے یا جو ہے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنا ہے.
هغوی چې د اف ای ٹی ایف بل غونډه به د راتلونکي کال د فروری په میاشت کې کیږي او په هغې کې به دا فیصله کولی شي چې آیا پاکستان نور په خړ فهرست کې وساتي او کنه او یې په تور نوم لړ کې شامل کړي او پاکستان چې اوس کم ګامونه اخلي په اصل کې دا د هغې غونډې تیاریانې دي. سرګند دی چې سکل اکتوبر کې د اف ای ٹی ایف لخوا د پاکستان د فروری د 2000 پورې په خړ فهرست کې د ساتلو د فیصلې راپه دی خو اسلام آباد د لاقانونه تنظیمونو پر ضد عملیات ګړندي کړي او روانه میاشت کې د لاهور د ترهګرۍ ضد عدالت د جماعت الدعوا د مشر حافظ سعید او د هغه په نورو ملګرو د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور کې فردي جرم هم لګولې. د یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزي حکومت د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي په لړ کې د هیواد په بجټ سکیمونو کې د سرمایه کاری کوونکو د سلويخ لکه پاکستانیانو د کاتو قتل پریکړه هم کړې ده.
وایس اف امریکا چې ودا خبرونه دوام لري را سره ملګری اوسېږي. د پاکستان پنجاب صوبې په ملتان شار کې د مذهب د سپکاوي په تور د بهاودین زکریا پونتون مخکنی استاد جنید افستا د مرګ د سزا د فیصله وروسته په سوشل میډیا باندې تاوده بحثونه راغلي دي او ټول هم د دې سزا غندنه کوي. تفصیلات تاسو ته د بختور شاه په راپور کې وړاندې کوو.
د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان ښار کې د مذهب د سپکاوي په تور د بهاودین زکریا یونیورسټي مخکینی استاد جنید حفیظ ته د مرګ سزا د فیصلې په ضد په سوشل میډیا سخت غبرګون راپارېدلې. د بشري حقوقو فعالینو او د مدني ټولنو یو شمیر غړو په ټویټر د دغه فیصلې په ضد سخت غبرګون ښودلې او ویلې دي په پاکستان کې یو وار بیا د مذهب د سپکاوي لانجمن قانون د شخصي نفرتونو او ذاتی ګټو لپاره کارول شوی دی. د پیپلز پارټي یو مشر او د پاکستان د سینټ غړي فرحت الله بابر په خپل ټویټر لیکلی څوک دې ماته وایي چې د جنید حفیظ د مقدمه فیصله په انصاف سره وشوه. د هغه د قید په وخت په 15 کالو کې اته ججان بدل کړل شول. د هغه وکیل پړز اوجلې شو چې قاتلان اوس هم آزاد ګرځي او څوک بل وکیل د هغه د مقدمه وکالت ته لویری غاړه هم نګدي. هیله مند یو چې دغه فیصله په اپیل کې بدله کړی شي. د نوبل انعام ګټونکي ملاله یوسفزی پلار او د مدني ټولنې یو فعال ضیاءالدین یوسفزی هم په خپل ټویټر د دغه فیصلې په ضد خپل نظر ورکړی او لیکلی دی: زه په دغه فیصله حق حیران شوم. زه د یو مسلمان په حیث په دې قانع یم چې د پاکستان د مذهب د سپکاوي قانون د اسلام د بنیادی روح او د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو په ضد دی. یو بل فعال عمار علی جان په خپل ټویټر لیکلی: جنید حافظ د امریکا نه پاکستان ته ډیره پاره ورغلی وو چې د خپل ملک خدمت وکړي، خو دا هغه نه سوځیدونکو ملګرو هغه ته د مذهب د سپکاوي دام کې خوده. هغه شپږ کاله د دروغو په تور کې د تنهایی زندان تیر کړو او اوس ورته د پانسۍ سزا اورول شوې ده. د مدني ټولنې یوې بلې فعالې رابعې محمود هم د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور کې جنید حافظ ته د پانسۍ د سزا ورکولو په عدالتي فیصله ټکونه کړي دي او لیکلي دي: د ملتان عدالت د بهاءالدین زکریا یونیورسټي یو استاد ته د مذهب د سپکاوي په تور د شپږو کالو د قید وروستو د پانسۍ سزا اورولې. دا لا د انصاف کم شکل دی. په سوشل میډیا اکثر خلکو دغه فیصلې په ضد خپل غبرګون ښودلې. ردا علي نومې د ټویټر په یو اکاونټ لیکل شوی دی: دا لا څنګه ملک دی چرته چې په هسپتالونو خلک حمله وکړي او په رڼا ورځ د مریضانو نه اکسیجن کټ کړي، خو عدالتونه بیا هم دغه ظالمان پرېږدي؟ خو د مذهب د سپکاوي د دروغ په مقدمه کې یو بیګنا تن د شپږو کالو د قید وروستو په دار خېجوي. ډیره د افسوس خبره ده. د رپورټونو تر مخه تېر ورځ د ملتان په مرکزی زندان کې دغه فیصله اورول شوې ده او ویل شوي په ملزم د مذهب د سپکاوي تورونه ثابت شوي دي او د پاکستان د آئین د 295 ماده لاندې هغه تر مرګ سزا اورولې شوې ده. حافظ ته د مذهب د سپکاوي د مادو لاندې د عمر قید او لس کاله بند سره د 15,00,000 روپو جرمانه هم اورول شوې ده. دغه فیصله د ملتان اډیشنل سیشن جج کاشف قیوم اورولې. په جنید حافظ تور و چې په ټولنیزو رسنیو یې د مذهب د سپکاوي یو پوسټ شریک کړی و او بیا په کال 2014 کې هغه په لاهور کې نیول شوی و. د حافظ وکیل اسد جمال ویلي د ده په موکل د مذهب د سپکاوي تور د سازش لاندې لګول شوی دی. ویلای شوی د مقدمې د اوریدنې په مهال داغه وکیلان هم زورول شوی او په کال 2014 کې داغه یو وکیل راشد رحمان نامعلومه کسان وجلې هم و. څېړونکي وایي په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي له انجمن قانون وخت په وخت د اقلیتي ډلو په ضد د دښمنۍ په توګه کارول کیږي او دا چې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په نوم اکثره بیګناه خلک وجل کیږي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي له دروغو په تور تیر کال د اپریل په میاشت کې د مردان عبدالولی خان یونیورسټي یو طالب علم مشال خان خپل ملګرو وجلی و. د بشري حقونو فعالین وایي د مشال په قتل کې ککړ ډیر کسان عدالت خوشي کړي دي. همدغه ډول په کال 2019 کې د جنوري په 14 نیټه د پنجاب گورنر سلمان تاثیر خپل محافظ ممتاز قادری په اسلام آباد کې په ډزو وجلی و. ممتاز قادری هم په دغه جرم کې پانسی کړی شوی دی. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د غلانجمن قانون کې د پوځي عامر جنرال ضیاء الحق په وخت کې نورې سختې دفې ورچول شوې دي او رپورټونه وایي د کال 1988 نه تر کال 2018 پورې نږدې د 1500 کسانو په ضد د مذهب د سپکاوي مقدمې جوړې شوې دي او د سنټر فار سوشل جسټس نومې ادارې د رپورټ تر مخه تر اوسه پورې د دغه لانجمن قانون لاندې 1500 کسان وجلې شوې دي.
ریډیو او ټلویزیون دی. د عوامي نېشنل ګوند وجل شوی مشر بشیر احمد بلور وما کلیزان منځل کیږي. د موړه وو کالا وړاندې په پېښور کې په کال 2012 کې په یو ترهګر حمله کې وجل شوی. هغه د طالبانو خلاف یو مزاحمتي اواز پورته کړو او چې کلا هم په پېښور کې دننه ځانمرګي حمله یا بل کوم حمله شوې وه. نوموړی د سیاستدانانو نه اولنی هغه کسو چې ځان به یې هغه ځای ته په خپله باندې رسو او په خپله یې کله هم د یری او یا د مرګ کومه پروا نه ده کړې. یو رپورټ پې د پېښور نه د ریبرډیو خبریال مدثر شارک کوي.
د عوامي نیشنل ګوند یو مشر او پخوانی سینئر وزیر بشیر احمد بلور د اووم تلین دغه پروګرام د ګوند پیښور ضلع فعالینو را جوړ کړی چې پکې د اے این پی مرکزی او صوبائی قیادت ګډون کول. په دغه موقع د بشیر احمد بلور هیواد او صوبې لپاره خدمات استایل شول او دته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې شوې. د یاد ګوند قائم مقام صدر او پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی وویل د ملک اقتصاد د تباهۍ په لور روان دی. په خارجه چارو کې پاکستان د تنهایی مخ شوې ده او نوموړي هیواد کې د سر دوباره عام ټاکنو غوښتنه وکړه.
د پیریانو نه پاک الیکشن زموږ پکار دي، نه په پولینګ سټېشن کې دن نه پیری پکار دي، نه پولینګ سټېشن نه بار پیری پکار دي. اولس نه دا موقع ورکول پکار دي چې اولس د خپل ووټ په ذریعہ باندې ځاله خپل واکداران او خادمان چې کوم دي داغي انتخاب کی.
او وی ویل کټاکنې 19 هیواد بد نور بهرانونو سره مخ شي. د ګون عمومي سکتر میا افتخار حسین خپل وینا کې ویل د آرمی پبلک سکول د پیښې نه پس د شلو نقطو یو اکشن پلان جوړ شوی چې د ترهګرۍ په ضد یو کوټلې تګلار و. خو د ویره سرګند کړه چې ترهګر یو ځل بیا منظم کېدل شروع شوی دي.
نن بیا د شګر چې کوم دی نو بیا ری ارګنایز کیږي. دا د چا لپاره؟ دا څوک داسې کوي؟ هر څوک چې دا کار کوي دا د دې قوم دشمنان دي، دا د پاکستان دشمنان دي، د دې وطن دشمنان دي. مون په هیڅ قیمت د دهشتګردۍ چې څوک هم فضا جوړوي خدای دې کړي چې په سر کې جغوي
پخوانی عامر جنرال پرویز مشرف خلاف د عدالت فیصله استایله. خو وی ویل فیصله کې چې د مړی دراز ونډولو کوم ټکی لیکل شوی دی د دای ګوند سره موافق نه دی او نو موړی تور اولګول دلته چې سمره هم ترهګر پیخې کیږي هغه افغانستان کې پلان شوی وي.
ریاست افغانستان ته دا اپیل کوم، د پښتنو سوال او جرګه ورته کوم چې دا طالبان ستاسو د اړه خلک یادي دلته کاروایان کوي، زمون مرګرو ته رابطې کوي، دمکیانې ورکوي، دا منی کې د دې خلاف کاروایی وکړي، دا بدمزګي جوړوي، دا مینه نه جوړوي.
په دغه موقع د بشیر بلور مشرور غلام احمد بلور تر څنګ نورو ویناوالو هم بشیر بلور ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. د یادونې وړ ده نن 9 کاله آگاهو بشیر احمد بلور باندې یوې انتخابي جلسه کې ځانمرګي برید شو چې دغه تر څنګ پکې نور 8 کسان وجل شوي وو او پرې د هغه وخت د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان اخستی وه. او بیا تیر کال د عمومي ټاکنو 15 ورځې وړاندې په 10 جولای د بشیر احمد بلور زوی هارون بلور باندې هم ځانمرګي برید شو چې پکې د هارون بلور تر څنګ نور 12 کسان وجل شوي او د دغې برید ذمواري هم طالبانو په غاړه اخستی وه. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.
وایس اف امریکا ډیوه د خبرونه دوام لري. را سره مل اوسېږئ. تاسو د پولیو په ضد د خبرونه کې راپورونه وړاندې کوو. په داسې حال چې 6 کال په پاکستان کې د پولیو نږدې 144 کیسونه راپور شوي چې پکې زیاتره شمیر د خیبر پښتونخوا څخه ده او د راپورونو تر مخه خیبر پښتونخوا کې 3 اویا پوری د پولیو کیسونه مخه ته راغلي دي او 13 اونۍ هم په ټول پاکستان کې د پولیو ضد 15 ورځنۍ کمپاین هم ترسره شوی و چې پکې بیا د کمپاین وروسته هغه مور و پلار شمیر مخه ته راغلی چې خپل ماشومانو د پولیو ضد څاڅکي نه ورکوي. د 400 څخه هم دغسې راپورونه مخه ته راغلي. شاهین شاه تاسو یو راپور لري.
د ټول هیواد په کچ 15 ورځنۍ پولیو مهم سرته رسیدلې ده او د پولیو څاڅکو نه بچ پاتې شوي ماشومانو لپاره هلې ځلې لا هم دوام لري. په دې پولیو مهم کې د ملک نورو برخو په شان د خیبر پختونخوا ضلع 400 هم خواوشا 14,000 انکاري والدینو ماشومانو ته پولیو څاڅکي نه دی اچولي. د پولیو څاڅکو په اړه زیاتره والدین اوس هم ویره لري او ماشومان واکسین کولو نه ډډه کوي. د چرسدې خوشنود بیبي د 13 کالو راسي په صحت محکمه کې په ډیرو کمو پیسو کار کوي او وای پولیو مهم په دوران په خپل کور ماشومان پریدي او پردي ماشومان واکسین کوي چې د تل عمرې مازورتیا څخه بچ پاتې شي. هغه وای پولیو مهم په دوران یو شمیر ستونزې لري او انکاریان د پولیو ساسکو اهمیت په اړه خبروي.
یو پردی کور ته چې زنانه ورننوځي نو پردو نارینه سره هم سامنا کیږي، هغوی سره هم بات چیت کولی، ځکه چې ډېرې میندې وایي زموږ نارینه نه مني، نو موږ هم هغوی سره هم خبرې کوو چې لکه دې داسې پازیټیو دغه دا دي ریسپانس یې دا دي، داسې هم ورته وایو چې لکه دې کې څه دغه څه دې څه نقصانات څه فایدې نقصان هي اسم نه وي، خو لکه ډېر مین ډېر زیات خلک ریفیوز دي او د دې اپریل د واقعي نه پس خو ډېر زیات ریفیوز شوي دي.
د ملک په کچه د پولیو د مخنیوي دغه مهم کې سلويخ میلیونه د 50 کالو نه کم عمر ماشومان د پولیو ساسکو هدف وو. په خبر پختونخوا کې دغه ماشومان شمیره 6.1 میلیونه وا. په ضلع چرسد کې 2,10,000 ماشومان د پولیو کترو هدف دي. تیر شوي پولیو مهم په دوران هم دغه ضلع نه 15,000 ماشومان د پولیو ساسکو څخه بچ پاتې شوي وو، د کوم وروسته چې د ضلع نه 2 پولیو کیسونه P1 او P2 هم رپورټ شول. په دې اړه د چرسدې ډیپټي کمشنر عادل شاه وای تیر شوی پولیو مهم په دوران 15,000 انکاریان رپورټ شوي وو، د کوم د پاره هغوی په سکولونو جماعتونو او حجرو کې آگاهي مهمونه چلولې دي او د انکاریانو د غشمیرۍ راکمه کړې ده. هغه وای په ټوله ضلع کې 80% ماشومانو هدف ترلاسه شوی دی.
We have reduced it to a very minimum level. Zamunga chikam targets, Zamunga coverage, we have almost touched 86%. Osam Zamunga chikam catch-up activities is rawandi. Chikam kamzeke refusals, chikam pockets is yati, altamung jirgeum ko community, chikam elders, yagam involved ki ki. Private schools, chikam da apprehensions, mung pen private education network, wala zan sar involved kuri di. Altam inshallah chikam zeke parents issues, wala mung resolve kuri di.
په خیبر پختونخوا کې د مثبت پولیو کیسونو شمیره یو کم اتیا او پاکستان کې 111 ته رسیدلې ده. صحت ماهرینو تر مخه په خیبر پختونخوا کې د زیات پولیو کیسونو اصل وجه په لویه کچه انکاری والدین دي، کوم چې خپل ماشومان ته د پولیو وارث پر ضد دوه ساسکي نه اچوي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، چرسد.
در وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون دی او اوزو بلوچستان ته هلته هم د صحت چارواکي وایي چې د پولیو د مخنیوي لپاره چې کله هم کمپین وچلیږي د هغې وروسته هم په زرګونو مور پلاران داسې وي چې هغه انکاریان وي، یعنی خپلو بچو ته د پولیو ساسکي نه ورکوي او د دې وروسته دوی یو بل کمپین چلوي چې دغه مور پلاران په دې باندې قانع کړي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو خلاف دغه ساسکي یا ویکسین ورکړي. رپورټ پی د د چمن ندر بریډیو خبریال نعمت الله سرحدی را کوي.
د بلوچستان ایالت د پولیو په والا حساس کوټ بلاک درې زلو کې هم وو ورځنۍ د پولیو په ضد کمپین سرته ورسېدی، خو دغه درې زلو څخه تیرېدونکي د پاکستان افغانستان تر مابین زلو لاره باندې د یارو پر مکان په ترانزټ پوینټ باندې د پولیو ساسکي ورکوونکي ډلې اوس هم موجود دي او سفر کوونکي خلکو سره کوشنیانو ته د پولیو په ضد ساسکي ورکوي. پر دغه پوینټ باندې ولاړ د پولیو ورکر صدام حسین وای دواړه طرف ته د سړک پر غاړه د پولیو کارکوونکي ولاړ دي، کوشنیان د پولیو ساسکي ورکوي.
زیات کار ماشومان چې کم دي، دا کم لوکل خلک چې دي، هغه کور سوي د کمپین په دوران باندې، او چې کم نه دي کور سوي، هغه داسې خلک دي چې داسې د قبالي ایریا سدي، یعنی مطلب د افغانستان طرف سره پاکستان ته راځي انټر کیږي. دلته زموږ دوه شپته دریږي، یو ان بورډ دی، یو اوټ بورډ دی. ان بورډ چې دی هغه د چمن طرف چکم را انټر کیږي، هغه ان بونډ دی. پر دې باندې خپل ټیم ممبران ولاړ دی، هغه دا ویکسینټ یو اوټ بونډ دی، هغه د کوټا سره چمن طرف ته ځي، هغه اوټیږي، هغه مشګور او د دې فینګر مارکینګ ګور، فینګر مارکینګ یې سوي، هغه ماشومان ته موږ ویکسین نه ورکو او چني یې سوي، هغه ماشومان ته موږ ویکسین بیا ورکو. ویکسینټ وي
د پولیو ورکر صدام حسین وایز دوی بیل اوزره د خپل دند څخه پاتې کېدای نسی، ک ګرمي وي، ک یخ وي، ک باران وي، دوی پر دغه پوینټ باندې ولاړ چیان ویکسین کوي.
مژ په باران کې مدلې ولاړ یو، په ګرمي کې مدلې ولاړ یو، د دې سیلاو باران کې مشته د دبليو ایچ او والا یونیسف والا خپل چتریان مشترک کړی دی، دلې مژ ولاړ د مشمان ویکسینټو. مژ مطلب بدی کې مش چټی نه کو نه د فټی پی باندې چټی ستا، دا پرمننت ترانزټ پوینټ دی، مستقله ترانزټ پوینټ دی. په دې باندې هر وخت مژ ممبران د الته موجود یو
هم پر دغه یارو ترانزټ مرکز باندې ولاړ پولیو ورکر اجمل خان سم په کوچنیوالو کې د پولیو رنځ وهلی دي کوچنیان ویکسین کوي. دوی وایي چې نن زه مازوره یم، زه دا غواړم چې نور کوچنیان د مازورۍ څخه وساتم او پر دغه موقع د پرادي خلکو باندې غږ وکړي چې دوی هم خپل کوچنیان ضرور ویکسین کوي.
زه به خپله مازوره یم، دا ټیم خلکو دلته کوم بایي ګاډۍ کوشش کوم چې ما سره کوچنی ځای نه سي، ولې زه به خپله مازوره یم خلکو دلته کوم چې بایي دا مازوره دی لاغې دا جوړې ده چې دې علاج نشته او داسې انسان ناکاره کېږي لکه زه دا ټیم خپله ناکاره یم. دا ټیم ولاړ یم په دا عزیز باندې پر دغه ولاړ یم، پر دا باندې سال کوچنی ځای وګرځوم او کوچنی ما ځای نه سي. زار مور پلار هر دغه دا پیغام کوم چې بایي دا پولیو ویکسین ورکشي دا ورکې دا ډېر ښه شی دی، تمانی شی نه دی.
د کوټ بلاک پر دغه لوی ترانزټ مرکز باندې ولاړ د پولیو د ورکرانو لخلې د زور څخه تر 1500 پورې کوچنیان دوی ویکسین کوي چې د پولیو په ضد کار کوونکي هم دولتي او هم عالمي ادارې دغه لوی کامیابی بولي چې دغه مرکز له لارې دوی د پولیو د وایرس د یوې علاقې څخه بلې علاقې ته منتقلي مخه نیسي. عالمي ادارې سیاست وسم وای چې د کوټ بلاک په دغه درې سره زلو کې د ګنده اوبو په نالو د پولیو وایرس موجود دی چې دوی پر عادي خلکو ژغ کړی دي چې دغه رس د مخنیوي لپاره د خپل بچان ضرور ویکسین کړي. نعمت الله سرحدی، وایس اپ امریکا، ڈیوا ریڈیو ٹی وی، چمن.
د خبرونه دوام لري. را سره ملګری اوسېږي. تاسو ته د خبر پښتونخوا څخه راپور لرو چې خبر پښتونخوا حکومت تیر کال په ټول ایالت کې د پینک بس په نامه یو پروژه پیل کړې وه چې یوازې به په دې بسونو کې میرمنو سفر کوي او دا بسونه یوازې د ښځو او میرمنو لپاره به استعمالېدل، خو د مردان کې هم دا پروژه پیل شوې. چارواکي وایي چې د دې بسونو کم خرسی دی یا مصرف دی هغه نه پرکېږي ځکه چې دا بسونه یوازې په هغه سړکونو او لارو باندې سفر کوي چې ورته مقرره کړی شوی دی. ریاض حسین نور تفصیلات تاسو ته په راپور کې لري.
په مردان ضلع کې د ښځو لپاره خصوصي د ګلابي بسونو منصوبه د تاوان سره مخ ده. د بسونو انتظام کوونکي وایي په تیرو اتو میاشتو کې هغوی 30,000 روپۍ تاوان کړی دی او په روزانه توګه د 15,000 روپۍ تاوان سره مخ دي. په دې حقله په مردان ضلع کې د پینک یا ګلابي بسونو سپروایزر خواجه محمد ډیو سره په خبرو کې وویل که چېرې حکومت هغوی ته د 30,000 کیلومتره نه زیات د سفر اجازه ورکړي نو هغوی به د تاوان نه بچ شي.
دلته اویرنس نه په وجہ باندھے تر اوسه پوری چکم دا پروجیکٹ روان دے دا تقریبا 40,00,000 روپے پوری دا پتاوان کے روان دے. آگے کے مین وجہ دا چې دلته سورلی دا ډیره کم روڈس تقریباً مونږ چې کم روڈس دے کم روڈ مونږ لا گورنمنٹ را کړی دا بغداد نه تر شیخ ملتون پوری ہری او گاڑی دا روزانہ په حساب سرا دا 2,000 نه تر 5,000 روپے پوری لاس کی زی.
په خیبر پختونخوا مردان او ایبټ آباد ضلعو کې د جاپان حکومت په 3,00,000 ډالره امداد دا منصوبه روان کال په اپریل کې د صوبې د ماس ترانزیت محکمې لخوا شروع کړې شوې وه چې صرف ښځې به د دې سهولت نه فائدې اوچتولې شي. په دې بسونو کې 4 کنډکټران هم په 14,000 روپۍ میاشت اخیستې شوې وې، خو بیا وروسته د آمدنې د کمی په وجه هغوی ته 8,000 روپۍ میاشت ورکول شوه او اوس دغه زنانه کارکوونکي هم د دې بسونو نه بهر شوي دي. په مردان ضلع کې په روزانه توګه د او بسونو چلولو انتظام شوی وو، خو اوس صرف د پوهنتون او کالجونو طالب علمانو د پاره دوه بسونه چلیږي. په مردان ضلع کې د ښځو د پوهنتون طالب علما فرشتہ وایي د دغه بسونو له وجې د هغوی تګ را تګ آسان شوی دی او هغوی ته د پیسو بچت هم کیږي.
زمنګ جون د ډیر زیات آسان کړي ځکه چې پریکړه کې تلل لاتل امپوسیبل دی د ګل سفاره او بیا د یونیورسيټي جنکو د پاره خړې راګرانه ده او دې مې سہولت ده چې موږ د یونیورسيټي ته گیټ نه د هوسټل د گیټه پورې ځو. اس ای شوم دا سینیشته چې هغه د پینک بس اس کیمینګ ته ما هتا راغلي دي.
د خیبر پختونخوا د ماس ترانزیت د محکمې وینا ده چې د ګلابي یا سکورا بسونو نگرانی دلی حکومت ته حواله کړې شوې ده. د حکومت لخوا په مردان ضلع کې د او بسونو د پاره 30,000 کیلومتره سفر مقرر کړی شوی وو، خو دا وخت د معاشي بحران له وجې په مردان ښار کې صرف 14,000 کیلومتره سفر کوي. په مردان ضلع کې اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد وایي هغوی هڅه کوي چې د ګلابي بسونو دغه منصوبه کامیابی طرف ته بوزي.
د ټیکیدار په پاره باندې پکې زیاتره چې کوم وی شکایت هغه د روټ والا مسله وه چې را چې کوم ماته لار راغلې شوې ده پای کې هغه ایریا کومه خدا سي وښی نو دا و چې کوم نقصان وي ته کې دغه ازاله وشي او زمونږ هم دا موقف ته چې چې کوم دا کیچمنٹ ایریا ده خدا دوی ته سیوا شي نو زیاتو ماشومان ته به پیدا وشي او زه ټیکدار نقصان ازاله به موشي.
د حکومت او شخصي کمپنۍ ترمنځ د کال 2000 پرورې پورې معاهده لاسلیک شوې ده او ماهرین وایي که دا منصوبه ناکامه شي نو دې سره به کارکوونکي خزی د پوهنتون او کالج طالب علمان زیات مشکلات ولري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو او ټلویزیون دی. په خبر پښتونخوا کې غنې یو نخت فصل دی، خو د مل مالکانو لخوا زمیدارانو ته د پورا یا د دې برابر پیسې نه ورکولو لوبجې مالکانو سپدي مجبور شوي دي چې د دینه ګړو باسي. خو بل طرف ته هم د دې نقصان د مل مالکانو ته رسیږي. د مل مالکانو اوس وایي چې دوی ته د ورځې په سر دومره غنې نه راځي چې میلونه پې وچلی، او د دې لوبجې د دوی دغه میلونه د بندېدو سره د بندېدو د یری سره مخ دي. رپورت په سیمه نه دروي رادیو خبريال ملک وخاص را کوي.
په پښتونخوا کې د چینو کارخانو ته د غنی سپلای بیخي کم شوې ده، او عام کروندګر مله د غنی ورکولو په ځای لګنینا د ګوړې جوړولو عمل ته ترجیح ورکوي، ځکه چې نرخونه یې هم ښه دي او د مل د ګیرونه هم بچ دي. عام کروندګر وایي چې په مل کې یو خوا د غنی اغستو نرخ کم دی، نو بل خوا په مل کې هغوی د نورو ګڼ شمېر مسلو سره هم مخامخ کیږي چې له عمله یې هغوی په ګاڼې ګوړه جوړول غوره ګڼي. کروندګر عبدالله شاه وایي
ګوړه کې خدل تخپل لاس جوړول دي، بس پخپل لاس چې څنګه جوړ کړه خی جوړ کړه ګرانه به خرڅ شي، که خراب یې جوړ کړه ارزانه به خرڅ شي. شوګر مل کې هغوی کټ کټۍ ډېره کوي، هغه خو هغوی خپل کانټه که 100 روپۍ من وته لګي او که 1500 وته لګي 300 وته وي بیا ول ورکی لکه کټ کټۍ ته ډېره وکي.
بل خوا د چینو کارخانه منیجر وایي چې هغوی ته د غنی سپلای بیخي کم شوې ده، چل عمله یې د چینو جوړولو اندازه هم کمه شوې ده، او کې دې چې دغه کارخانه بند شي چې ورسره به ګڼ شمېر مزدوران بې روزګاره هم شي او چینی به هم ګران شي. یاد دی وی چې نن د چینو نرخ 500 روپۍ کیلو دی. د مل منیجر طالمن خان وایي
زمونږ زمين تقریبا 19 روزه شوی چې موږ چالو کړل دی، په 19 روزه کې موږ 19000 کړی شي کړی دی. دا 19000 کړی شي موږ په 16 روزه کې کولی شو، نو د دې مطلب شو د موږ لاسیس کو موږ سره فکس ایکسپینډیچر کیږي، زموږ په سویګیز باندې کیږي، واپډې باندې زموږ کیږي، دا ترخایګانې موږ ورکو کنه، نو دا به موږ د کم نه پوره کوو. د دې نتیجه به سي دا بلو بند شي.
بل خوا د ګوړې د منډو مالکان وایي چې سږ کال غنې کم کرلې شوې دي، او په مارکیټ کې ګوړه هم کمه ده، ځکه نرخونه زیات شوي دي. او نن د یوې سټې نرخ زیات نه زیات 15000 روپۍ وو. شجاعت علي خان زیاتوي
پروس کال چې کوم په دې کې موږ ته د پښتو کې مشهوره خبره ده مگر مگر میاشو موږ ته مگر دلته وایي زیات تر خلک وایي چې لکه د مگر ګوړه خي، نو پروس کال په دې ورځ کې د ټاپ ریټ 9000 روپۍ خو سپلائی د دل نه لگا ڈبل وا، کم پیداوار چې هغه د دې مطابق هغه ډبل وو، د دې نه زیات وو. سخه چې کم پیداوار دی هغه په نیمه دی.
ضرورت د دې خبره دی چې حکومت د چینو په کارخانو کې کروندګرو ته د غنی مناسب نرخونه مقرر کړي، او نور ستونزې ورله هم اوارې کړي چې په مارکیټ کې د چینو او ګوړې د طلب او رسد فرق ختم کړي شي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ڈیوا نیوز، پېښور.
دی وسره اوسې قدر من اوریدونکو اولیدونکو وایس اف امریکا چې وای وسطه خبری خبرونه دا مهال پای ته رسیږي. مننه چې را سره ملګری واست. خبرونه وړاندې کوم کیستا سو قربانو ز کلثوم کاکړ
او ز محمد اکرام.
تاسو شش په غواړو.